سلام جوړ په خیر کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهمه وروستي خبرونه او راپورونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. په زابل کې روغتیایي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د نس ناستې په سلهاوو پیښې په دې ولایت کې ثبت کړي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیښې په مرکز، سیوري، ترناک او ارغنداب ولسوالیو کې ثبت شوي دي.
د دریو ورځو را په دې خوا بیا هم په خواشینۍ سره د زابل د سوري د بدین په سیمه کې د مرکز د ترنک په سیمه کې او همداسې د ارغنداب د ملیخیلو او عراکو په سیمه کې د شدید نس ناستې ګڼې پېښې رامنځته شوي دي چې تر اوسه پورې د ثبت شوو ناروغانو شمېره نږدې اتو سوو ته رسېږي.
خغلی حکیمی وویل صحي ټیمونه سیمې ته رسیدلی دي او د مریضانو درملنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه مریضان چې وضعیت خراب دی ځانګړو روغتونونو ته لیږدول شوي دي. تر اوسه د دې ناروغۍ څخه د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. تېره میاشت په زابل کې د سیلابونو او نس ناستې له کبله شپږ تنه مړه شوي وو. ناروې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو په څه باندې یو کال کې د ښځو او نجونو وضعیت د ټکان ورکوونکي تر حده خراب شوی دی. د خبره په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونا یول پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. میرمن یول په یو ټویټ کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په دې برخه کې د افغانو مخکښو ښځو نه ستړي کېدونکي هڅې د ستونزې ته د نړیوالې د پام اړولو لپاره مهمې او ویلی دی چې دوی به هم ملاتړ ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نوملای راپور باید نړیواله ټولنه بیدار کړي چې په افغانستان کې د طالبان لخوا له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي ځواکونو یې شاوخوا نږدې 6000 کیلومتره خاوره بیرته له روسیې پوځیانو څخه نیولې ده. زلنسکی تیره شپه د اعلان وروسته تر هغې وکړ چې سیمه کې یو روسي چارواکي ویټالی ګنچوف هم ومنله چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف په شمال کې هغه سیمه نیولې چې پخوا روسي پوځیانو سره وي. اوکراینی ځواکونو د روانې میاشتې په سر کې د يرغلیزو عملیاتو له پایل راوروسته جګړه کې د پرمختګ خبره کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وړه مورز وویل دوی په خارکیف، لوهانسک او دونتسک کې شل کلی آزاد کړي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې منه کړي. د دې موضوع جزئیات درته په راپور او مرکه کې لرو. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان کې ماشومان سختو کارونو ته اړ شوي دي. بلخوا بیا په پکتیکا کې نصرګندو کسانو د یو بسګر ته 300 زیات شنې او میون لرونکي ونی اره کړې دي.
اساس پرې پنځه کاله شپه کاله کیږي وسط چې خرچې دي او څه کالم د ټوله ګاجه د مړای مختخص شوی ده.
پوښتنه او په پاکستان کې محکمې د علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخند نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه دی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د بخند نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو دوام اندېښمنونکی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د استبداد په لور روان دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړه لیک نه دی عملي کړی او د غشانې د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه ده ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې تیرو 12 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکېدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بېلابېلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش یا مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو له لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې په عاجل ډول دی په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمنۍ د بشري حقوقو له سرغړونو ډکه وه او ګواښي کړی چې نړۍ لاس به کار نشي، وضعیت لا پسې خرابېږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلی بینټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي ویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه د غشانو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر ازادۍ بندیز د یوې استبدادي واکمنۍ څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوې او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بېلابېلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیه په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دی بریالي شوی چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د رسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرونه ونیو، جبري ورکیدو، فزیکی زورونه او شکنجه سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
This is unacceptable.
خاغلی نیکلسن وویل چې اروپای ټولنه افغان میرمنو او نجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالاتونو استازي میشل ټیلر وویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقوقو په برخه کې په دوامداره ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي ترڅو د ښځو د حقوقو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. هغه ویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټولو اصولو ته درناوی وکړي. د هغه په خبره ک نړیوال ټولنه په دې ټینګار ونکړي د شرم وړ خبره ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بشري حقوقو څار سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د شوو جنگي جرمونو په اړه خپل څېړنې ژر پیل کړي. یا سازمان په یو نوي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې شوو جرمونو ته رسیدنه او عدالت ته د افغانانو لاسرسی له ځنډ او خنډ سره مخ دی. په ورته وخت کې په تیرو 20 کلونو کې د جګړې د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي هم د عدالت غوښتونکي دي او له نړیوالې محکمې غواړي چې د څېړنو په ترسره کولو سره عدالت پر ځای کړي. زونور حال د مرسلین ارسلا پراپور کی ووري
از کی تقاضا کنم از جامعه بین الملل اری اصغر هغه څوک چې د روان مریض کال د سور میاشتې په لومړۍ نیټه د مزار شریف د شیعهګانو په یو جمعات کې په انتحاري حمله کې ورور وژل شو. دی د طالبانو له حکومت دا تمه نه لري چې د ده د ورور وژونکي د محکمې ته راکاږي، ځکه د اری اصغر په خبره طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. خو دی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو تمه لري چې د ده د ورور له وژونکو سره حساب وکړي.
جوداس برادرم تقریبا 7-8 تا
زو لورور پرته د کورنۍ واته غړي مو وشل شول. د زینو د بدن غړي پرې شوی. کایو به پرې محکمه جوړه شي و داسې محکمه چې په واقعي توګه قانون پلی کړي، نو تبن موږ د راز جنایتونو د عاملانو د مجازات غوښتن کیو. دوی ته باید جزا ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د څیړنو پر ځان نیوکه کوي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلی چې 14 کاله کېږي افغانستان د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی او یادې محکمې هم په دغه هیواد کې د جنگي جرمونو د څیړلو ژمنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که څه هم د جرمونو نړیوالې محکمې وغړي د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې له دغې محکمې وغوښتل چې د ته اجازه ورکړي تر څو په افغانستان کې د طالبانو او داعش خراسان څنګ د جنگي جرمونو په اړه څیړنه وکړي، خو دا څیړنې تر اوسه نه دي پیل شوې. د بشري حقوقو څار سازمان غړي حیدربار ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له حکومت ادا تمه نشي کېدای چې جنگي جرمونو ته د رسیدنه وکړي. له همدې امله دوی د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې پر خپل ژمنو او مسؤلیتونو عمل وکړي.
It's been 16 years now.
For us college for the Jurmuno Nariwale Mahkame de Afghanistan de waziyat chidal file kal. Khotar wo sa pakar ke parmaktak na de shway. Numung la Nariwale Mahkame gwaru che jir tarjra de aw prekra wakri. Tar so tar we andazi de mahkame kar mukhtalal shi. Zaka afghananu deer intezar wakar.
Too long.
د بشری حقوقو څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي چې په ورستي میاشتو کې دوی د طالبانو په لاس یو لړ هدفي وژنې، شکنجه، د انسانانو تری تم کېدل او د ښځو او نجونو پر حقوقو د تیریو ځینې پی حساب کړي. په راپور کې د غشان د داعش خراسان څنګه لوري پر شیعهګانو او هزارګانو بریدونو ته هم اشاره شوی او ټینګار شوی چې عدالت ته د رسیدو لپاره د افغانانو انتظار ډیر وغوښت شوی او د جرمونو نړیواله محکمه باید د څیړلو لپاره اقدام وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس با پکتیکا ته ورشو. د پکتیکا ولایت په عمر اولسوالۍ کې نڅرګند کسانو د یو بزګر تر 300 زیات شنې او میوه لرونکي ونې اره کړې دي. دغه پیښه د یکشنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه رامنځته شوې ده. د دې ولایت بزګران وایي هر چا چې دا کار کړی له دغه بزګر سره سخت ظلم کړی دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت ومنی ولسوالۍ گناوی کلی په دغه کلی کې تیر شپنا څرګند کسانو د حاجی شدیم د باغ 360 میوه دارې ونې اره کړې. په دغه 400 ونو کې 280 ونې د مڼو دي. په دغه باغ کې په حاصلاتو سپرې شاوخوا 600 ونې ولاړې وې چې تر نیمایي زیاتې یا رسوې دي. ومو غوښتل حاجی شدیم سره دته د وراوښتې زیان په اړه خبرې وکړو خو پیدا مو نه کړ. خو د حاجی شدیم ورور سلیم مو وپوښت چې دا ونی بچا اول یاره کړی وی وی ویل
و بل شپه بس شپه په مخصوص تر اغلی دي چې وهلی دي ټول دي اره څه دي بدل مري کې څه دي زردالو دا شی ونی و فکر راځي دا څه دي کتار نه دي ډیر دي مونږ بس څه پرې وی پنځه کاله شپه کاله کیږي و سد څه خرچې دي و څه کاله د ټول غاجا دا مړای مخ ته خپل څه وی خو شي و مړای شي دا دی او بس چې بس نه دي خدای رحم وو ستر اغلی دي سرڅو بس
سلیم وای په ځینو کسانو مشک راځي خو لاس مونه پلګیږي ځکه ثبوت ته نه سورسولی. د طالبانو حکومت چارواکي راغلي هغه هم پښتني ګرویژنې کوي او پلزنې هم راغوښتی دی ګوندې مجرم پیدا کړي.
حکومت مشوره هلته یو نفر د کچیری په د اوبل خواته هغه نفر به انشاءالله د مازدیګره به راورسوي هغه بیا پلوهلی ده به هغه هم داسې چې د خوست اجازه ځم او بیا دا شی نورمه ومنه شي.
شاغلی سلیم وای دا لمړی ځل دی چې په ټوله سیمه کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. دومره ظلم په تاریخ کې چا هم له چا سره نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې ولسي خلکو هم دغه پیښه په سختو ټکو غندلې او زیاته خواشینۍ ورباندې څرګنده کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یوې محکمې نن د پاکستان په ملي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر ضمانت منظور کړ. د نوموړي وکیل قادر خان ویلي د علي وزیر پر ضد په سند صوبه کې جوړ شوې څلور وړه قضیې ختمې شوې دي. اوس چې په ټولو قضیو کې د هغه ضمانتونه شوي، نو آیا علي وزیر به خوش شي؟ د پښتنه د مشال راډیو خبریال هارون چا له یو مدافع وکیل قادر خان څخه په دې مرکه کې کړی ده.
نن موږ عدالت کې ضمانت پیش کو، ناغه کې دوه درې څلور ورځې لګي کړه، داغه په ویریفیکیشن او دغه کې هغه یو پروسیجر یو پروسیس چې دې کله ضمانت راوړي نو هغه نه پات بیا باغه کې درې څلور ورځې مخکې
او تر دې مخکې وکیل صاحب ضمانتونه به وشو بیا به بل مقدمه د علي وزیر پر ضد راووته. نو دې ځل تاسو سمره هیله منې چې ټولې مقدمې خلاصې شوې دي به اوس غنې خوش شي؟
یار زدا نشم ویلې ولې جدا دی خو سلو روخ ولې اوس نه یو خبر چې بلې بلکیم چرته پټ کوي خاينو هغه نشم ویلې خدا دې یار کو سوینو دی برا خو ولې څه څه پورې ونه خو خدا دې نه دا څه ترګندګي دې بلکې څه دې کنه مقدمه به نشته.
او قادر خان صاحب علي وزير خو په دې رستاو کې ناروغ او بیا هسپتال کې بستر شو، نو هغه ته تاسو د ضمانت خبر رسول دي؟ داغه اصل عمل څه دي او داغه صحیح وضعیت څنګه دي؟
هغه خو بیګا ور سره زمالي دل شي هسپتال تور لته ما طبيعت صحیح نو او نن ورغله نه مو خو یقینا خبر به تر رسیدلې ما مت الله په خپل خبر نه دي ور کړه خو نور مرګري خبر شي دي هغه به ته ضمانت کې داغه کړی او ته وینا کړی.
وکیل صاحب د ناروغي څه او علاج څنګه روانه؟ تاسو مطمئنه چې علاج صحیح سم کیږي؟
نه غثره چې تم بیګا زما خبر یو شنو هغه مطمئنه نه دی علاج پاغه تو غنه کیږي چې تم نه داسې سړی پکار دی د دوی چې پته کې سم مسله ده کوڅه ګیسټیک پرابلم دی وته کوم دم نه ډایګنوست کیږي چې څه دی.
د مشال رادیو خبریال هارون بچاو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت منظور کېدو په اړه د هغې د مدافع وکیل قادر خان سره خبرې کړې وې. د ارمنستان او ازبایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړی دي. واشنگټن بیا له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د ارمنستان او ازربایجان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تېره شپه نوې نښتې رامنځته شوې دي. په 2000 کال د لانجمنې نګور نقر باغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د ګډې پولې په اوږدو کې اکثره وختونه د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت نن وویل چې د ازربایجان ځواکونو تېره نیمه شپه د ګورېسوتک او جرموک د ښارونو پر لور د ارمنستان د پوځ پر پوستو د توپونو او توغندیو په ګډون د درنو وسلو بریدونه وکړل. خو د ازربایجان دفاع وزارت بیا ارمنستان تورن کړی چې د شکسیان، کلبجار او لاسین سیمو ته نږدې تخریبي عمل ترسره کړي او دوی پر پوځي پوستو د خندق قوانونو په ګډون د درنو وسلو ډزې کړي دي. پوز ویل چې په دغه بریدونو کې ازربایجان پرسونل ته تلفات رسیدلی خو شمیر نه دی خودلی. ارمنستان خپل لوري ته د تلفاتو د وختو خبر نه کړی خو ویل دي چې ټول شپه نه خته روانې وي. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن وویل چې پاشینیان د نړۍ له یو شمیر مشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړي او له هغوی وغوښتل چې په دې اړه مناسب اقدام وکړي. د ارمنستان صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت هم دارنګ ویلی چې د روسیا او ارمنستان د دفاع وزیرانو هم نن پر ټلیفون خبري وکړه او موافقه وکړه چې د ارمنستان او آذربایجان په پوله د وضعیت د ثبات لپاره به ګامونه پورته کوي. له دې مخکې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې متحدي ایالات د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي او واشنگتن په سیمه کې رامنځته شوي وضعیت ته په تېره بیا په ارمنستان کې د خلکو د هستوګنو پر سیمو او ملکي تاسیساتو د بریدونو په اړه راپورونو ته ډېر اندېښمن دی. بلینکن ویلي چې دا مسله یې ډېره مخکې واضح کړې چې دغه کړکېچ له پوځي لارې نشي هواریدی او غوښتنه کوي چې هر ډول پوځي دښمنۍ د سمدستي ودرول شي. ارمنستان له آذربایجان سره د 2000 کال په جګړه کې چې شپږونه دوام وکړ د لانجمنی ناګور نه قرباغ د سیمې پر ځینو برخو کنټرول لاسه ورکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یو اوربند سره پای ته ورسېده له 6500 زیات کسان ووژل شول. د روسیې شاوخوا 2000 پوځیان په سیمه کې ځای په ځای شوي او پر وضعیت څارنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې ملګری ملتونه وایي تیر کال په نړۍ کې شاوخوا 50 میلیونه وګړو په نوي یا عصري غلامۍ کې ژوند کړی دی. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو بلل شوی دی چې د عصري غلامۍ بړې جبري کار او جبري ودونه پکې زیات و. نور حال په دې راپور کې
ورسینجلار
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو لسکلن فیصل د چری خپل کورنۍ لپاره دی وی مړی ډوډۍ پیدا کول لپاره خپل پلار سره د میدان خار په یو لمنه کې خختی وی. دا یوازې فیصل نه دی چې په کم عمر شاخه کار ته مخه کړي، بلکې په افغانستان کې روان ناوړه اقتصادي وضعیت ډېرې کورنۍ دې ته اړ ایستلې چې په خپل کم عمر ماشومانو درانه او شاخه کارونه وکړي. د ځینو راپورونو له مخې ان یو شمیر کورنۍ دې ته مجبوره شوي چې خپلې وړې لونې له وخت مخکې واده کړي. د ملګرو ملتونو د کار سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د تیر 2020 کال تر پایه شاوخوا 50 میلیونه وګړو په نړۍ کې په نوي یا عصري غلامۍ کې ژوند کاوه. افغانستان هم یو له هیوادونو بلل شوی چې پکې جبري کار یا جبري ودول ډېر زیات دي. د 50 کلونو مخکې راپور په نسبت په سلو کې 25 زیاتوالی ښیي. د کار نړیوال سازمان او شریکانو روان وضعیت د اندېښنې وړ بلل او د بیلګې په توګه د جنسي سوداګرۍ استثمار ته په اشاره ویلي چې د پدې د هرو څلورو تنو چې اجباري کار ته اړ ایستل شوي یو اغیزمن کړی دی. بېوزله ښځې او ماشومان تر ټولو زیات د دغه وضعیت ښکار شوي دي. د کار نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د مهاجرت له نړیوال سازمان او واکفري بنسټ سره چې په نړۍ کې د معاصرې غلامۍ څارنه کوي په ګډ راپور کې ویلي چې د تیر کال تر پایه په نړۍ کې 28 میلیون وګړي جبري کار کولو ته اړ شوي او 22 میلیونه یې هم جبري ودونو ته. په دې راپور کې چې د دوشنبه پورې خپور شوی دغه راز ویل شوی چې دا د 50 کالو مخکې راپور په نسبت چې په 2010 کال خپور شوی و په نړۍ کې د هغو کسانو په شمیر کې چې په عصري غلامۍ کې ژوند کوي 10 میلیونه زیاتوالی ښیي. د راپور پر بنسټ 2/3 برخه زیاتوالی یوازې په جبري ودونو پورې تړاو لري. د واک فری فاونډیشن مشرې ګریس فورس اسوشیټډ پریس ته ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې 50 میلیون وګړي یوه محافظه کاره شمیره ده، ځکه د ماشومانو د جبري واده او د هغو د تر ټولو ناوړه ډولونو یعنې جبري کار کولو ترمنځ تشه موجود دي. د نوموړي په خبره دا په ټوله نړۍ کې په عصري غلامۍ کې د خلکو د ژوند کولو یو بنسټیز اټکل دی. د افغانستان ترڅنګ بنگلاديش، کانګو، مصر، هند، اوګاندا او یمن په نړۍ کې د عصري غلامۍ له تر ټولو زیات ځپل شوي هیوادونه بلل شوي دي. خو په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې شتمن هیوادونه هم له دغې ستونزې خوندي نه دي او وایي نږدې د هرو څلورو جبري ودونو یوې په لوړ یا ورڅخه څه کم په متوسط عاید لرونکو هیوادونو پورې تړلی دی. د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 10 او 15 کلونو ترمنځ شاوخوا 2 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي. د جبري ودونو په اړه کره شمیرې نشته، خو په دې وروستیو کې چې پر افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو پراخ سیوری غوړولی، د جبري ودونو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. په نړۍ کې د جبري ودونو 2/3 برخه په آسیا پاسیفیک سیمې پورې چې د نړۍ زیات نفوس پکې اوسي تړلې، خو په عربي هیوادونو کې هم د جبري ودونو شمیر زیات دی او د هرو زرو وګړو نږدې 15 جبري ودونو ته اړ ایستل شوي دي. میرمن فورست په یو بیان کې وویل عصري غلامۍ د انسان په لاس رامنځته شوې یوه ستونزه ده چې له تاریخي غلامۍ او د دوامداره نابرابرۍ له جوړښت سره تړلې او د کار د نړیوال سازمان مشر ګای ریډډ بیا د دغې غلامۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د پراخو هڅو غوښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وس بغزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنی وختونو کې غزنی ته د کورنۍ او سیلانیانو تر څنګ د بهرنۍ او سیلانیانو راتګ هم زیات شوی دی. دوی وایي د تیر کال په پرتله د بهرنۍ او سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. د پداسې حال کې د چې تیر ورځ هم د ولایت له تایلند هیواد څخه یو لستنه سیلانیان ورغلی وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا تو شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي. دی وايي په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږی د دغه ولایت له یو شمیر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وايي له هرات او کندهار ولایتونو څخه ورسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالاحصار، سردار غونډۍ او د غزنی تاریخي منارې ولیدې. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نو مولې د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادۍ رادیو ته وویل خوشاله دی چې خپل لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نو مولې وایي غزنی ښار او دغه ښار ډیرې سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون وړ دی.
I think it's missing because
زما پان ز فکر کوم موږ د خپل لمړنی پلان لمخې په غزنی کې تم شو او کله چې مو ټول خار ولید نو پوه شو چې دا ډیره خولې دره ده. موږ د غزنی مینارونو ته هم لاړو چې خوره اغیزمنو او هلته د لمر لویدو ننداره ډیره خولې وه او بیا موږ له خپل دوستانو سره تیر شپه دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایرانی بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنۍ او سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتکه ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مشلتنه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه خو دغه شمیر سر زیات شوی دی.
سخ کال په 1412 مریض کال کې تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو چې څلور کسان مخکې راغلي وو او یو لس کسان اوس راغلي وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان لشکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي ابدولرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولای دی.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري وګوري او ولولي. اوس مرزو تاسو پیغامونه.
السلام علیکم. زما پیغام دا دی لاري ډيري خرابې دوه ترنکوټ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لاري جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. تیرینه بیا د روزګان پر لارې ډېری سخت خرابې دي او ډېری څنګه مشکلاتونه دي. نو باید زمونږ لارې څنګه شي او دوام پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن شمسالله شمشار په روزګان اوسېدونکي، السلام علیکم.
کسانه سبا چې ځای له کابل میاله کني وجه ګوره عبارت روې داسې وکي مثلا ولس نګرمې وس د چې اجازه نه کوي ته بخت ما سبا قسم باور وکه ما سبا خپل کوی خپل بچان د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې بي دي دواب څه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی ته لیس خپل کوی خپل درس ته وام خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زور ته گئی مسایت وسه په هغه په کم په یو ټکو ټکال زرا ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کار وای درس تاسو ول په دا ولاتو کې وجاسه د فونټونو ته وجاسه په دا ولسوالۍ کې وجاسه په دا مرکز کې وجاسه په دا مرکز کې مرزا پنځه کاله ته کار کې مرزا ته ژوند کوو.
سلام نیک لونیک پرځوینه مې ومنه استفادن شهري من کابل نه
مننه کوم په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې شوانځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهېږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وی به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو شوانځي پرانستل کړ، دا ډېره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا خبرونه دوی منی مایته راورسیدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په زابل کې روغتیایي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د نسناستې په سلهاوو پیښې په دې ولایت کې ثبت کړې دي. د دې ولایت عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې په مرکز سیوري ترناک او ارغنداب لوسالیو کې ثبت شوې دي. خغلی حکیمی وویل صحي ټیمونه سیمې ته رسیدلې دي او د مریضانو درملنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه مریضان چې وضعیت یې خراب دی ځانګړو روغتونونو ته لیږدول شوي دي. تر اوسه د دې ناروغۍ څخه د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. تېره میاشت په زابل کې د سیلابونو او نسناست له کبله شپږتنه مړه شوي وو. ناروی وای په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو په څه باندې یو کال کې د ښځو او نجونو وضعیت د ټکان ورکوونی کې تر حد خراب شوی دی. د خبره په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي مونایول پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. میرمن یول په یو ټویټ کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. امینستی انټرنیشنل ویلي د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نوملای راپور باید نړیواله ټولنه بیدار کړي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونی دی یو میکانیزم را مستقول ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو 50مې غونډه ته ویل چې افغانان د بشري حقوقو په یو داسې بحران کې راګیر دي چې نړۍ په حل کې بي وسخ کاری. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي ځواکونه یې شاوخوا 6000 کیلومتر خاوره بیرته لروسي پوځیانو څخه نیولې ده. زيلنسکي تیر شپه د اعلان روسه تر هغه وکړ چې په سیمه کې یو روسي چارواکي ویټالي ګنچف هم منل چې اوکرایني ځواکونه د خارکیف په شمال کې هغه سیمه نیولې چې په خای روسي پوځیانو سره وي. اوکرایني ځواکونه د روانې میاشتې په سر کې د يرغليزو عملیاتو له پایلې وروسته جګړه کې د پرمختګ خبره کړې ده. د اوکرين د وسلوالو ځواکونه لوی درستیز وړم ورسول دوی په خارکیف لوهانسک او دونسک کې شل کلی آزاد کړی دي. او د ارمنستان صدر اعظم ویلي چې په ګډه پولې له آذربایجان سره د نښتې له امله نه څلوي خسرتيري وجل شوې دي. په همدې حال کې نړیواله ټولنه د دې دوړو هیوادونو ترمنځ سملاسي د نښتو د بندیدو غوښتنه کړې ده. په 2020 کال کې د باکو او ایریوان ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناګورونو قرباغ د جلا شوې سیمې پر سر د دوړو هیوادونو ترمنځ وخت نا وخت نښتې رامنځته شوې دي. دوړه هیوادونه په دې سیمه کې د روسي او نخوتو د پایل پړه پر یو بل چوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دوړو خواو ترمنځ د نن سهار رهسي یو ځل بیا پر اوربند هوکړه شوې ده. د روسي د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر خبره شوې بیان کې هله څرګنده شوې ده چې د روسي په منځګړتوب رامنځته شوې اوربند به په بشپړ توګه مل شي. خو د آذربایجان رسنیو راپور ورکړي چې دا اوربند لټینګیدو څو دقیقې وروسته مات شو.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځکه نه نو زموږ د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او ارتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
پیانو ستای ودای لبشو ول وی ته پیانو یا کرګانی څوک ناسی سیو یې سره وای په دمه راځختم زو لا کنه مریضی د شابسی څو په کومه کې به د ایلاند کړی ته دلی وای دا ته وطن ته وای یو کوړک ته څپ ډاکټر باندې ایلاند نه کیږي په اول مار کې سره ته مریض کوم و نه خو بیا خو نو ګټ نه لر ډاکټر نو مرته وای ول لبشو وای چې د مرګ کې مستیرا وري مزنه څپوک.
کورنۍ بیا د ښځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپاره خاصه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانې وختونه هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کول. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سختګیر شوی دی خپل خزه نه پرېدی چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه خزه مجبوری دی، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکوي او بل اخره دوی دنه درد مړ کیږي. دوی نشي کولای چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرې نه دی. بل اخره دغه زهري کېدې چې زهري بوټي خارقم بوټي ورته ورکوي او بل اخره دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړې وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچی راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضي هم راولې و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده. او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي. د تاک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې قزو سره کینی او بیا دوه درې کال هغه کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زوزیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22-23 ولسوالۍ ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوریس غا دسی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولی. احمد جان په بغلان کې وسیږي، وای چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیاي اسانتیاو ته د نن لاسرسي زینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت د یغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د سي حالات په هي چې پلر پرتو سیمو کې د اورښتونو سیلابونو یا زینونو د لایل لامل لارې خرابې شوی او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسی رسولای. نو دا ټول د لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغۍ لامل خپل ځوان د لاس ورکی، بل خصوص د زیګون پر مهال د خزو لستون سره مخامخ کېدل چې کېدل چې د ماشوم د ژوند د لمزتلو همدارنګ خزه ته د لوی مشکلاتو د پیښېدو لامل سي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بے پروا نه وي. دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې خزه هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکو نقیب له نور خبرو سره.
موخته د میرمنې خور مور ټول ژوند درځخت لري، نو د خوص په خوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوښوي د خزو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روختونونو تخپل میرمنې وړي. که چیرته مونږ خپل میرمنې په وخت روختون ته یونسونو دغه زیان هم موخته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نشي کولای، هغه زموږ للا سزي او خپل ژوند بم للا سور کړي. کله چې ژوند للا سور کړي، نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول د پر ډېر سختې سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي، نو کوزدا یا واده یا جون جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ترځښت ورکړي، د غوي حقونه پیژني او روختونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي، نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټر نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري، د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده، هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي، او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي، نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخنیول دی هغه به وکړو.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کله کوم. هله لرم چې خوشاله وخت ولرئ. قدر منوریدونکو، نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو. دا چې په کوم نړیوالو اسناد او قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه، او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کوم مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره د پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په بل کې به استاد ته خرغلاس وي. مسعودی صاحب، په بل کې به درته وایي چې د فقراو حقوق یعنی څه.
د فقراو حقوق یعنی څه؟ په دې مورد کې باید وایي چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري، او جسمی روحي بد آثار لري. یعنی غنی کېدل یو فطری حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی په لغت کې په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی، حصه او تکس ده. فقره ها سوک ده چه کور نلری جوان لپاره، کافی غذا او دوده نلری، لباس نلری، اوبه نلری، یا ماشومانی چه سوی تغذی ده، یعنی خط فقر لند کورانی که جوان کهی، یا ده چه طول فقر لند جوان کهی. فقر خاص تعریف نلری، ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ورته وی. فرانسه که فقره په نظر، فقره کار په نظر کی نیسی، د سواد بس زیاد په نظر کی نیسی. فقره حق لری چه متوسط جوان ولری، حکما یا حاکمان وظیفه لری چه د فقره حقوق ته رسیدگی وکی، یعنی همغه فطری یا طبیعی حقوق ته متوجه کی، یعنی خاص حقوق به قوانین کې تسجیل شي، یعنی په قوانین کې په نظر کې ونیسی، یعنی تضمین شي په قوانین کې چې دا مسولیت ټول د چا ده، د حاکمانو ده. دې مورد کې باید خاصه توجه وکړي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوې که څنګه؟
د توخی صاحب، ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسانو ته توجه شوې ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده. مثلا هم دی په مورد کې سازمان د ملل متحد 1988 او 1991 کال قطعنامه تصویب که چطوره دا پروسه ادامه لري. به مثال په توګه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد ته توزیع کوي.
مسئولیت په ملي قوانینو کې څنګه؟
په افغانستان اساسي قانون کې کوم خاص مورد نشته، ولی بعضی موارد کې اشاره لري یا ربط ورکو. مثلا 250 ماده بیان کوي چې دولت افغانستان د ټولو اتباو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا هلاچ وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکومتونو سره سم تامینوي. بیا هم تلون ترمیختون ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د ایجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالي او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنۍ حکومت سرپرست یعنی اوسنۍ سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقي قاعده وضع شوی نه ده چې دا مورد حمایت وکړي او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی عملی کی خپل مسولیت رفع کی.
محسوس په کوم مواردو کې اولی د فقره او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید ویو چې اصلي عوامل بی سوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخصه قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقره او حقوق نقص کیږي.
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقره او حقوق څنګه ارزوي؟
اوسنۍ شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوي ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې او په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده وایي: مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید. یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرحه او راهکار ولري دولت. زما په نظر فقره و حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسئولی سب دولت مکلفتونه پا دی برخه کسیری چه ده فقره و حق نقص نشی؟
توخی سای بستاسو آخری سوال پا مورد که باید ویو چه پلومری قدم که دولت یا حکومت حمایتی قوانین وزکی، یعنی حمایتی قوانین ولی کی وزکی تصویب کی، یعنی مدون قوانین وزکی، یعنی عملی کاربرد ولری او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیجی، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسئولیت ده هم د دولت مربوط کیجی. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمینه د کار مساعد کی او یا دا مسئولیت ورکی مهم جبر مقام ته لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا په سطح او یا په اساسی قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهم مکلفیت د دولت دا ده چې یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولری، یعنی منبع یا سرچینه ولری. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاس ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد بس کیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامعې جهانی فقر زدایی په زمینه کې قابل اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد داده چه منگه اساسی قانون که مشخص تکلار اولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، قانون اساسی مهم قاعده حقوقی ده به هر ایواد که، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، یعنی اراده ده خلقو ده، اراده ده خلقو کده قانون اساسی. یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغه شی یو وزه شی خپل قانون اساسي په متن کې یعنی دې ته مشخصه توجه شي یعنی موږ روخ کولای شو چې کوشش وکړو چې د فقره حقوق نقص نشي موږ یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو یعنی قانون اساسي چې عموم القوانین ده مورد قوانین ده هغه کې باید خاصه توجه وشي چې بیا قانون اساسي کې توجه نکېږي نور قوانین کې یعنی عادي قوانین کې باید توجه وشي چې عادي قوانین کې هم توجه نکېږي حداقل په مقرره کې چې وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وضع شي او یا په طرز العمل قصته هم کیږي چې دا مورد پکې ولرو یا وضع شي تر څو د دې حقوق د نقص نه جلوګری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل د فقراو او بیوزلو خلکو رفع شي.
ډیره مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمنو دوستانو، تاسو د افغان حقوق پو او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبري د فقره او د حقوقو په اړه اوریدي. نو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو حضور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مل شه خاډه او بریالي اوسئ.
ما نور لخلقو نبغلا